د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته خراغلست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای طالبان باید په عمل کې ثابت کړي چې د تشدد کمول غواړي. په یو بل راپور کې واوري چې ارګ د بهرنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو په اړه د اجرایه رئیس د مکتوب په ځواب کې په دې وزارت کې د اصلاحاتو پر دوام ټینګار کوي. په دې خبری مجله کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د اروپای ټولنې جګپورې ډیپلومات جوزف بوریل نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق تر لاسه کولو دمخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. او دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په تاشکند کې له ازبک چارواکو سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پراخېدو په برخه کې د واشنگټن پر ژمنه ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق تر لاسه کولو دمخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. امریکایي چارواکي او طالبان له هم هغه توافق ته نه دي رسیدلي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته لار هواریږي. مایک پومپیو نن د فبروري 3 په ازبکستان کې به خبري غونډې ته وویل:
You know, we got close once before to having an agreement, a piece of paper that we
د وی موږ یو ځل مخکې هم توافق ته نږدې سوي وو. یو سند چې موږ دواړو جوړ کړی و، خو طالبان ونه توانېدل د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپله لیوالتیا یا وړتیا او یا دواړه ثابت کړي. نو هغه څه چې اوس موږ له طالبانو غواړو داسې شواهد دي چې وښيي دوی د تاوتریخوالي او ګواښونو د کمولو لیوالتیا یا وړتیا لري. د مایک پامپیو د څرګندونې دوی ورځې وروسته لاغه کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی، خو نوموړي پرته له دې چې کوم وخت وټاکي هیله وښوده چې له وسلوالو طالبانو سره به یو توافق ته ورسیږي. بل ورته د افغانستان حکومت د سولې خبرو له پیل وړاندې وربند مهم ګڼلی او وایي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا هم د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلي کېدو ټینګار کوي. استرالیا په افغانستان کې د ناتو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې خپل وانډه کموي او خپل شاوخوا سل سرتیر له دې هیواده باسي. د استرالیا د دفاع مجلې نن لیکلي وروسته لاغه چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه پرمختګ کړی، دغه استرالیا ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ورغوښتل کیږي. مجله د استرالیا د دفاع وزیر لیندا رینولدز لقب لیکي چې دغه ځواکونه د افغانستان د یو مدرن امنیتي او دفاعي ځواک په پرمختیا کې رول درلود. میرمن رینولدز له خپل سرتیرو په مننه وویل چې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې به د استرالیا ونډه دوام ولري. اوس مهال 300 استرالیایي ځواکونه د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په دنده بوخت دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو د سرې قطعې شپږ غړي نن دوشنبه په جوزجان ولایت کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې وژل سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې چې د خانقاه ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوي دوه نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي.
این افراد در واقع از گروه احمد شاه قماندان قطعه سرخ طالبان بودند که خود قماندان هم چند پیش در یک درگیری با نیروهای افغان در ولایت جوزجان زخمی شده.
وسلوالو طالبان و تروس پا دیاره تبصره ندر کرده. زمو جخلا زده راژیو روی. د اروپای ټولنې جګپوري ډیپلومات جوزف بوریل نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره خبرې کړې. د دواړو مشرانو خبرې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د زیات سوي کړکېچ د کمولو پر لارو چارو څرخېدې. بوریل ایران ته په دوه ورځني سفر چې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر په توګه پر دندې د هغه تر ټاکل کېدو وروسته د هیواد ته لومړنی سفر دی تللی دی. ټاکل سوی چې نوموړی به د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد د پارلمان له رئیس علي لاریجاني سره هم وګوري. د بوریل دفتر ویلي چې تهران ته د هغه د سفر هدف دا دی چې کړکېچ کم او د راولاړ سوي بحران د هواري لپاره سیاسي حل لاره ولټوي. ترکیه وای د خپل وژل سوي سرتیرو غچې واخیست او د سوریه د حکومت لسکونه سرتیری وژل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د فبروري 3 د خبره وکړه. دا اقدام روس لاغه سوي چې د سوریه په ادلب شار کې لشت لږ شپږ ترکی سرتیری د سوریه د حکومت پر ضد وژل سول او نه تنه نور ټپیان سول. ولسمشر اردوغان نن اوکراین ته تر سفر دمخه د استانبول په هوایي ډګر کې خبري اعلان وکړ. اوس مهال هلته عملیات دوام لري. د لومړنۍ موندنو له مخې شاوخوا دیرش تر پنځه دیرش پورې سوریایي سرتیري له منځه تللي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار لندن میشتر ډله وایي چې د سوریه دیارلس سرتیري وژل سوي دي. د ترکیې ولسمشر دغه راز پر روسیې چې د سوریې د حکومت عمده ملاتړی د غږ وکړ چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر وړاندې د دوی په غچ اخیستونکو عملیاتو کې مداخله ونه کړي. اردوغان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د ترکیې او روسیې پوځي استازي له یو بل سره اړیکې لري. دا سرتیری هغه مال وژل سوي چې د سوریه حکومت په دې هیواد کې د وسلوالو یاغیانو پر وروستي مرکز ادلب خپل عملیات ډیر کړي دي. ترکیه ځواکونه د همدې ایالت په ځینو برخو کې ځای پر ځای سوي څو د مخکینی اوربند چې اوس مات سوی دی څارنه وکړي او هم په هغه ځای کې د ډیره نورو ترکیه ځواکونو ملاتړ وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم د هوا حالات.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو څلور ویشت ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا یې د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه څلور او ټیټه یې منفي درې. هرات اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه یې صفر. کندهار اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه دولس او ټیټه یې منفي درې. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه نه او ټیټه یې منفي دوه. او جلال آباد اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه یې منفي شپږ.
خاطر پردې سوچې د هیواد د څو ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل اورو. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید عملا ثابت کړي چې د سولې لپاره د تاوتریخوالي کمول غواړي. خو بلخوا د اروپایي ټولنې استازی د اوربان پر اړتیا ټینګار کوي. د دې اختلاف په اړه د چارو د یو کارپوه نظر اخلو.
زما تحلیل دا دی چې امریکا په خپل پر دغه شرط باندې چې باید طالبان ستیسه د اوربندو کې خپل ډېر اصرار نه کوي، یعنی امریکا پر دې بیرشته امکان نه لري.
په نورو موضوعاتو کې ارګ د اجرایه رئیس د هغه مکتوب په ځواب کې چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د وروستیو بدلونونو د بندېدو غوښتنه کوي وایي د اصلاحاتو لړۍ به دوام وکړي. د پکتیکا په مرکز خرنه کې نن سلګونه فعالانو د بې امنیتۍ او د جنایي جرمونو د زیاتېدو پر وړاندې اعتراض وکړ.
تر څو پورې د شهیدانو قاتلین نه نیول شوي، مظاهرې او لاریونونه جریان لري. بار بار داسې شوي دي چې مجرم کسان نیول شوي او پېژندل شوي دي او واسطو په خاطر باندې بېرته خلاص شوي.
نور مطالب هم لرو او نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. اورېدو ته را سره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. په مکړې د نننۍ مخمنۍ خبری مجلې لومړی راپورته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې له طالبانو نه د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د عیني پایلو نیت او وړتیا غوښتنه کوي. مایک پومپیو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ که څه هم امریکا تر اوسه دې موخې ته نه ده رسېدلې خو هیله لري چې دې پایلې ته به بالاخره ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د یوې جلا طرحې او نظر له مخې د بشپړ اوربند غوښتنه کړې.
که څه هم په افغانستان کې د سولې راتلل د ټولو ښکېلو لوریو اصلي هیله ده، خو سولې ته د رسېدو لپاره لیدلوري متفاوت دي. د لیدلوریو همدې اختلاف بیا سولې ته د رسېدو لار لا پیچلې کړې ده. داسې مهال چې د قطر په پلازمینه دوحا کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو یو مهم بحث د تاوتریخوالي راکمول دي، خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د واقعي شواهدو لیدو ته په تمه دي. د اسوسییټډ پریس له قوله مایک پومپیو د ازبکستان په تاشکند کې رسنیو ته ویلي دوی له طالبانو د تاوتریخوالي د راکمېدو په برخه کې د عیني پایلو، نیت او وړتیا ښودلو غوښتنه کړې. نوموړي ویلي دا کار به د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تر پیل وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي او د هغوی په خبرو کې به د دې بحث لپاره ځای پاتې نشي او دا موضوع به له طالبانو سره د دوی په خبرو کې پای ته ورسیږي. خو د پومپیو له قوله دوی تر اوسه دې موخې ته نه دي رسیدلي، مګر دې پایلې ته د رسیدو هیله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا داسې سولې ته د رسیدو په لټه کې ده چې ټول اړخونه یې سم وي. مایک پومپیو داسې مهال د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه دا څرګندونې کوي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا بیا د اوربند په اړه د افغانستان د حکومت ملاتړی نظر څرګند کړی. خغلی کوبیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د تاوتریخوالي راکمولو سره سره هغوی یعنی افغانان خایي مړ شي چې دا خوښینونکي ده، خو واقعي اوربند سره کېدای شي ټول افغانان خوندي وي او هغوی به ژوندي پاتې شي. د اوربند ټینګېدو سره به ملکي تلفات هم نه وي. د ملي یووالي حکومت دننه هم د اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه جلا جلا نظریات شته. ارګ پر اوربند ټینګار کوي، خو اجرایي ریاست وایي د سولې د مذاکراتو لپاره شرط کې خودل د منلو نه دي. ارګ وایي یوازې اوربند کولای شي چې باور رامنځته او د خلکو ژوند پکې خوندي شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنې غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده هغه همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی تر څو دغه جنگ ختم شي او یو دوامدار او پایدار سوله افغانستان ته راشي.
خو امیلیا والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ وزیرانو شورا په غونډه کې وویل هر هغه ګام چې تاوتریخوالی راکم او د مذاکراتو پایل ته زمینه برابر کړي دوی ترې هرکلی کوي.
هر هغه ګام چې د سولې خبرو وړاندې تاوتریخوالی د پام وړ راکم کړي تر خو د افغانستان د خلکو زورونه راکم شي موږ یې مثبت ګام بولو. د سولې خبرو د پیل لپاره باید شرط کین خودل شي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې لسم پړاو خبرو کې امریکا له وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. خو د طالب چارواکو یوې سرچینی ازادي رادیو ته ویلي د سولې د تړون لپاره به سولهییز چاپیریال رامنځته کوي، مګر امریکا نورې غوښتنې راوړاندې کوي او د سولې د خبرو روان بهیر له خنډونو سره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل سفر کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو سربیره یو شمېر سیاسي ګوندونو او مشرانو سره هم کتلي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستی سفر رغنده بللی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو په اړه نوریا سنوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د پومپیو دا څرګندونې څه پیغام لري.
زه فکر کوم دا پر دې باندې دلالت کوي چې امریکا په افغانستان کې اوس هم کوشش کوي چې دغه جنگ باید په سولې د مذاکراتو په واسطه باندې ختم شي او دا دې ښکارندوی کوي چې دوی یعنی تعهد لري چې دا سوله باید مخ ته ولاړ شي. یو دا کېدلی شي. دومره خبره دا ده چې مثلا د طالبانو غوښتنې ریډکشن آف وایلنس یا د خشونت کمول دا یو بل پیغام د فکر کوم افغان دولت هم لري. هغه دا دی چې باید پر دې باندې ډېر اصرار ونه شي چې طالبان اوربند لار کې چون چې زما تحلیل دا دی امریکا پر دې پوهېږي چې کامل اوربند په اوس شرایطو کې نه امکان پذیر دی او نه هم طالبان یې کولی شي. زه فکر کوم په دغه ځای کې یو تضاد دی د دولت او د امریکا د غوښتنو په واسطه کله چې د طالبانو څخه مطرح کېږي.
د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې ډېرې مخته تللې په وروستیو کې طالبانو حتی وویل چې موږ دې ته هم تیاری نیسو چې دغه موافقه باندې چې موږ سلا کړې ده د دې مراسمو لپاره حتی تیاری نیسو. اوس خبره ډېره وزنډېده. له دې سره داسې څرګندونې وشوې چې ګواکې د امریکا او طالبانو ترمنځ که کومه موافقه کېږي باید د سولې خبرې هم ورسره پیل شي بین الافغاني. آیا خبر خو داسې نه وي؟
ستاسو د معلوماتو لپاره زه باید دا ووایم چې د امریکا او طالبان دغه تفاهمنامه چې باید امضا کیږي دا چې کله امضا کیږي بیا دوی غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو وخت ډېر کم شي، یعنی دا فاصله د امریکا د تفاهمنامې د امضا او د بین الافغاني باید ډېر کم وي. امریکا هم پر دې باندې اصرار کوي او طالبان هم دې سره مشکل نه لري. عمده خبرې په دې کې دوه شیان دي. یو دا چې افغان دولت پر دې باندې اصرار کوي چې طالبان باید 100% اوربند وکړي، لکه څنګه چې د امریکا طالبانو سره کاملا د جنگ دوي باید د افغانستان دولت سره هم داسې جنگ ودرول. لومه خبره په دې کې د بین الافغاني مذاکرات لپاره د حیات ده چې تر اوسه هم پر دې باندې کار نه دی شوی. طالبان دا وایي چې زه مشکل لرم چې د امریکا سره پوره جنگ ودروم، مګر د افغانستان دولت سره پر دولس مواردو باندې چې کوم تا امریکا ورته پیشنهاد کړی پر هغې باندې موافقه کړې ده چې د په هغه کې خشونت یا د جنگ شدت کموم. پر هغه کې څو شان دي دولس موارد کې، یو دا دی چې په لویو ښارونو کې به حملې نه کېږي، پر لویو لارو باندې به حملې نه کېږي، پر عامه تاسیساتو باندې به حملې نه کېږي.
خو اعظمي صاحب، اوس خبره دا ده چې د افغانستان دولت پر لفظي په همدې ټینګار کوي چې باید لومړی اوربن وشي. اوس امریکا هم تقریبا دغه د شخړو د کمېدو موضوع راپورته کوي چې باید طالبان عملا وښيي. د دې لپاره چې دغه مختلفې خواوې یو ګډ دریځ ته ورسیږي، آیا د امریکا دغه غوښتنه طالبان به دې ته وهڅوي چې په یو ډول باندې له خپل ځانه وښيي چې دوی اراده قوي لري د سولې لپاره، او داسې څه وښيي چې هغه د افغانستان د دولت لپاره د قناعت وړ وي؟
زما تحلیل دا دی چې امریکا په خپل پر دغه شرط باندې چې باید طالبان کم 7% اوربندو کې خپل ډېر اصرار نه کوي، یعنی امریکا پر دې پوهېږي چې دا امکان نه لري. او چونکې کچیر اوربند اعلانیږي طالبانو پر د خوا څخه، بیا دلته یو مسله چې راپورته کېږي، ځینې حلقې ځینې کړۍ په خود داخل کې طالبانو کې هغې 7% یعنې آماده دي چې حملې ته ادامه ورکړي. نو بیا دغه د اوربند ساتل یو غټ سوال دی، او کوربند ماتیږي د دې تاوان او زیان د سولې او هغه تفاهمنامه چې په امریکا او طالب امضا کوي پر هغې باندې ډېر زیات دی. نو زه فکر کوم امریکا خپله هم د طالبان څخه غوښتنه دانه ده چې داسې یو 7% اوربند د دولت پر وړاندې هم ده، چون چې دا ډېر ستونزمن کېږي او دا ډېر قوي شرط دی. نو زما په فکر باندې امریکا دې سره موافقه ده چې خشونت کې شدت کم شي او مذاکرات مخته ولاړ شي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
له ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه یو عاجله موضوع چې همدا شیبه راورسیده وایي چې وسلوالو نامعلومو وسلوالو کسانو د تخار ولایت د مرکز تالقان ښار ته یوې نږدې پرتی سیمه کې د نجونو یو ښوونځی سوځولی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی دا شیبه له مزار شریف نه د ټلیفون په مستقیمه لیک راسره دی. حبیبزی صاحب، د خوانځای په څه دلیل سوځول شوی او آیا تلفات هم لري؟ په دې پیښه کې څه معلومات مو ترلاسه کړی تر اوسه؟
تکاسه سلامونه تاسو ته، او د زیر ټول اوریدونکو ته کوم خبره چې موږ په تخار ولایت کې د محلي شواک سره درلودې، دوی ویل چې د مکتب د سوځېدو اصلي علت نه دی معلوم، خو دغه مکتب نن دوشنبه د طالب سوال لخوا د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې یعنی د ولایت سره په 15 کیلومتري فاصله کې، البته د طالب استوال لخوا سوځول شوی دی. او په بشپړ ډول په دغه ښوونځي کې کوم کتابونه، میز او څوکۍ چې وو د هم له منځه تللي دي. اخوا بیا خلیل عسیز د تخار ولایت د امنیه قمندان ویم څو شېبې وړاندې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مکتب د منځنی مکتب دی او بودله په نامه یادیږي چې د تخار ولایت د بارک ولسوالۍ او د طالقان ښار په مرزي سیمو کې پروت و. او نن ورځ په دغه ښوونځي کې د سوځېدو پر مهال څوک نه و، خو دغه ښوونځي اوس ساتونکی درلود. او ښوونځی د نجونو او هلکانو ګډ ښوونځی دی چې پکې تقریبا 229 کسان زده کړې کوي، او اوس د دوی د رخصتۍ مهال دی چې پکې 104 او یا هلکان او 103 نجونې دلته زده کړې کولی. دلیل یې تر اوسه نه دی مشخص. موږ هڅه وکړه چې طالبانو نظر هم په دې اړه راواخلو چې دوی دا مسله تاییدوي او کردوي، خو په دې اړه بریالي نه شو. او تر دې دمه چارواکي د دوی کار پر طالبانو ور اړوي.
ډېر زیاته مننه مجیب حبیبزی، قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې د تخار مرکز تالقان ښار ته نږدې د یو ښوونځي د سوځولو په اړه جزئیات اورول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د اجرایه ریاست د یو حکم په غبرګون کې وایي چې په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پیل شوې لړۍ به عملي کیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي په یو شمیر دولتي ادارو کې بدلون او اصلاحات راوستل د ولسمشر اشرف غنی لپاره لومړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یو حکم په صادرولو سره د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په بیړني ډول د اصلاحاتو په نوم په مرکز او سیاسي استازولیو کې د افرادو د ګمارنې او بدلون مخه ونیسي. امید ظاهرمل د موضوع جزئیات اوروي.
په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ له پیل وروسته اجرایه ریاست په یو رسمي حکم کې د دې بهیر د درېدو غوښتنه کړې. د اجرایه ریاست حکم چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په لاسلیک خپور شوی، په کله بهرنیو چارو وزارت غوښتل شوی د ملي یووالي حکومت د هوکړې په نظر کې نیولو او په نړیواله کچه د افغانستان حیثیت او ملي ګټو ته په کتو د ټاکنو د روان بهیر پر مهال د اصلاحاتو په نوم د بهرنیو چارو وزارت په مرکز او بهرنیو سیاسي استازولیو کې د هر ډول اجراءاتو څخه ډډه وشي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وایي د وزیرانو شورا د دارالانشا او د اجرایه ریاست عمومي دفتر ته دنده ورکړل شوې چې د دې حکم عملي کېدل وڅاري.
د اندېښنه وړ ده چې اصلاحاتو په نوم کې د اوس وړ له دې وضعیت نه استفاده وکړي، خپل هغه کسان چې د یو تیم نزدیک دی، هغه کسان چې په یو شخص نزدیک دی، نږدې دی، هغه کسان باید وګمارل شي. دا واضح خبره ده چې د بهرنیو چارو وزارت چې د افغانستان دولت یو مهم نهاد دی، په هیڅ صورت داسې سلیقوي چلند د منلو وړ نه دی.
خو ولسمشر ماڼۍ بیا وایي په دولتي ادارو کې تغییر او تبدیل یو اصل او درخواهی په یو شمیر دولتي بنسټونو کې بدلون او اصلاحات راوستل د ولسمشر غنی لومړیتوب دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت په ګډون په ځینو ادارو کې د اصلاحاتو پیل شوی بهیر به ونه ځنډول شي.
زموږ هیله دا ده چې سیاسیون دي د حکومت هر اقدام او اولویت چې د اصلاحاتو په برخه کې د ترڅو زموږ نهادونه د نهادونو ظرفیت ورسي، دا غنه دوی ملاتړ وکړي او خند منځته باید نشي. نو هر اقدام چې ولسمشر کوي هغه د حکومت د اصلاحاتو لپاره دی، ترڅو زموږ نهادونه هغه ظرفیت پیدا کړي، خاصتاً پوزات خارجه کې.
د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه څه ویلو ډډه کوي او دا د ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ ټکر بولي. د افغانستان حکومت موده وړاندې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړه او لمخې په کور دننه او بهر سیاسي استازولیو کې یو شمېر افراد تغییر او تبدیل شول. د کار د حکومت د اجرایه ریاست غبرګون راپارول. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله مخکې تر دې هم ویلي چې د اصلاحاتو په نوم ورته دولتي ادارو کې خپل سر یا بې له مشورې بدلونونه د منلو نه دي او دا کار به د هیواد سیاسي ثبات ته زیان ورسوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو پر سر د جمهوری ریاست او اجرایه ریاست د ناندریو په اړه راپور مو اوریده. د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې یو شمیر خلکو نن د بی امنیتیو پر وړاندې خپل غږ اوچت کړ او د یو لاریون په ترڅ کې له امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې په خرنه کې امنیت ټینګ کړي او د وژنو او نورو جنایي پیښو مخه ونیسي. لاریونوالو ویل دا څنګه کېدای شي چې په ښار او یا ښار پورې تړلو سیمو کې د څو څو وره خلک ووژل شي او پولیس دې د عملیانو په نیولو نه بریالی کیږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې لاریونوالو د یاد ولایت له امنیتي چارواکو په ځانګړي ډول له پولیسو وغوښتل چې په یادښار کې د جنایي پیښو مخه ونیسي. لاریونوالو ګواښ وکړ تر هغه به خپلو لاریونونو او مدني حرکتونو ته دوام ورکړي چې د دوشنبې ماسخوتن د پیښې اصلي عاملین پیدا شي او امنیتي ادارې اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژني. د دوشنبې په ماسخوتن د خرنې ښار درې دوکانداران چې کور ته په لاره وو، دوه تنه یې د ناپېژاندو وسلوالو لخوا ووژل شول او درېیم تن ټپي شو، خو د پیښې عاملین وتښتېدل. مدني فعال او لاریونوال فیروز زلال آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل
مزدیګر البته ولایت په نږدې فاصله کې وژل شوی دی او یو هم زخمی شوی دی. نو دغه خلک راوتي دي تر هغو وایي چې موږ به ځو، نو دغه ځای به نه ځو تر څو مو چې هغه کسان ونیول شي. تر دومره به دغه مظاهره دوام لري.
مدنی فعال زاهد پکتیکاوال هم وایي تر څو د دوشنبه د ماسخوتن د پیښې عاملان نه ونیول شوي، دوی به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي.
تر څو پورې د شهیدانو قاتلین نه یې نیول شوي، ولس به تر هغه پورې مظاهره او لاریون جریان لري بار بار سوي دي دغه مجرم کسان نیول سوي او پیژندل شوی دي ورسته بیره دولتي چارواکو یکم واسطو په خاطر باندې بیرته خلاص شوی دي کسان
د یاد پیخې د قربانیانو د کورنۍ یو غړي ول دوی سره ظلم شوی او تر څو چې د دې ظلم مرتکبین ونه نیول شي دوی به خپلو کورونو ته واپس نه شي
نو موږ سره ظلم سوی ده د موږ خلک شهادت رسولي د دغه عاملین څه فایده نه شي حکومت یې فایده نه کوي موږ به تر هغه د دفاعي امنیت اعتراضونه یې دته به نه ځو
بل لور ته د پکتیکا امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې د پیخې وروسته پولیسو خپل اجرات کړي او د پیخې ځای ته نږدې 15 کسان د وسله والو غلاو په تور نیولې دي د پکتیکا د امنیه قوماندانۍ وایي شاه محمد آریان ول پولیس به خپل ټول توان په کار واچوي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي
په پکتیکا کې د پرونی پیښې په تړاو باندې پولیسو سمدستي اجرات پیل کړی دي چې تر دې دمه پورې د هغې قضیې په تړاو باندې موږ 15 نفر نیولې دي چې څارنوالۍ ته به معرفي شي او په نورو غړو باندې هم کار روان ده موږ هڅې دي دوامداره دي چې دغه سی پیښه بیا تکرار نشي
یاد دی وی لیوی مشت پوری د مودې کې دا دریم ځل دی چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې وسلوال غله او اختطاف کوونکي د وژلو او اختطاف پر پی خلاص بری کوي او بیا په تیښتو بریالي کیږي
او سم د کوزه پښتونخوا روان حالات د ارمان لونی د وژل کېدو له کلیزې یوه ورځ وروسته د اسلام آباد سترې محکمې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ درویشت پلویان په ضمانت راخوشې کړل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین لا هم په زندان کې ورځې شپې تیروي او نن یو ځل بیا محکمې ته وړاندې شو ملالۍ بشیر پر دې موضوع د پښتین له مدافع وکیل شهاب الدین خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې پښتین نن په کوم ښار کې محکمې ته وړاندې شو او آیا دا بېله قضیه ده کې د لومړۍ محکمې یوه برخه ده
نن منظور پښتین د پهاړپور عدالت کې پیش کړو پهاړپور د ډی خان سره په صف فاصله باندې ځانته یو تحصیل ده غالبا او التا عدالت کې هغه پیښې شوې ده نو پهاړپور تاړه کې هم دغه خلاف یو کیس رجستر شوو او په هغه کیس کې دغه گرفتاری حکومت او خیاله چې دا موږ په دې کیس کې هم گرفتار کړو تر څو راځي چې د الزاماتو تعلق ته نو هغه صرف دغه تا یو میټینګ شوو چې یو سیاسي میټینګ او د پی ټی ایم په حواله سره پاره کې څه خبرې اترې شوې وي د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نور ملګرو نو په هغه بنیاد باندې دا کیس رجستر شوی دی او په دې کې هم زما د معلوماتو مطابق همدغه الزامات دي کوم چې د نورو کیسونو الزامات دي د حکومت خلاف او د ادارو خلاف بغاوت او دغه ټایپ الزامات دي کوم دوی په دې نورو اف آی آرونو کې یا نورو ځایونو کې لګولې دي دا هغه وکیلان صاحبان په مختلف ځایونو کې لګیا دي هغه خپل قانوني جنگ چې دا کوي او په دی خان کې هم دا غي د لپاره قانوني مرسته او دغه چې دا موجود ده
خټک صاحب لکه تاسو چې یادونه وکړه تاسو ول چې دا یوازې یو میټینګ وو او یو اعتراضیه غونډه یا یو لاریون غونډه نه وو نو آیا د قانون د مخه یو څوک کولای شي چې پر یو چا باندې د میټینګ په خاطر باندې تور پورې کړی او بیا یې محکمې ته وړاندې کړی
د پاکستان چې کوم موږ ورته بنیادی دستاویز وایو کانسټیټیوشن اف پاکستان چې هغه شخصي او اجتماعي ازادۍ ورکوي قوم ته او خلکو ته په هغه کې د لیکلي دي چې یو وګړه چې د هغه سره فریډم اف موومنت یعنی د تلو راتلو د ګرځېدو ازادي د تقریر او تحریر ازادي د ژوند ازادي کنه د ژوند حفاظت همدغه رنګ سیاسي جماعتونه یا اسوسییشنز جوړول نو دا ټول په هغه کې شامل دي نبد مرغه دلتا چکم پختونخوا کی پولیس ته یا په نور صوبو کې هم پته نه لګی چې هغه د چا د حکم لاندې دا کار کوي خو هغه د پرمن خلکو خلاف او د پرمن د پی ټی ایم خصوصا هغه خلاف داسې اف آی آرونه درج کړي لکه هغه سډیر لوی لشکره جوړ کړی وي او خدای مکا په هغه کې چې د سډیر لوی ټررریسټ شامل وي او هغه سره ډېرې غټې وسلې وي او هغه حمله کوي لګیاي او ستباهي روانه وي نو دا د دې فایارونو مضمون خود دغه سي د فیک هغه کې لګیدلې دي
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین مدافع وکیل شهاب الدین خټک چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د منظور پښتین د محاکمې د ورستیو حالاتو په اړه جزئیات وړاندې کول. قدرمن اوریدونکو، له دې مرکې سره د دې خبري مجلې پای ته هم راورسیدو. زرغونه منګل په بل نیم ساعته خبري مجله کې ستاسو کوربنه ده.
تشکر آقای تک.